Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم د ازادي رادیو د خبرونه په پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پرون یک شنبه د 15مې ورځې په مخه هم دوام درلوده. د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا د عیني شهیدانو په حواله وویل چې د انټرنیټ د پرې کېدو په فضا کې د اعتراض کوونکو د ځپلو لړۍ روانه ده. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان پرون وویل چې د اعتراضونو له پیل راهیسې 192 تنه وژل شوي چې 9 تنه یې تر 300 کلونو کم عمره دي. د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان او د بخنې نړیوال سازمان هم په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې ایرانی ځواکونو د اتو ولایتونو په دیارلسو ښارونو کې اعتراض کوونکي په ډزو، فلزي ساچمو، اوښکې بهوونکي ګاز، اوبو او وهلو ډبولو ځپلي دي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په تروت سوشل کې وویل چې ایران ښایي تر بل هر وخته ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحد ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان بیا امریکا او اسرائیل په ایران کې د ګډوډۍ په هڅو تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د یو پلاوي په مشرۍ پرون یک شنبه عمان ته ولاړ. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی ندیم به د عمان له چارواکو سره د لوړو زده کړو په برخه کې د همکاریو پر پراختیا او د علمي تجربو پر تبادلې خبرې وکړي. تر دې سفر څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو د همکاریو د پراختیا په موخه تلیفوني خبرې هم سره کړې وې. امیر خان متقی په دغو خبرو کې خپل عماني سیال بدر بن حمد البوسعیدی ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړه. عمان هغه اسلامي هیواد دی چې نجونې پکې د تحصیل ترڅنګ د کار او رایې حق لري، خو د طالبان حکومت واک ته له رسېدو وروسته نجونې او ښځې د تحصیل او کار له حقه تر ډیره محرومې کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي پر دغه هیواد د روسیې وروستي بریدونه د روسیې د هوښیارې او بدبینانه ترهګرۍ بېلګې دي، ځکه په خبرې د ژمي په سړه هوا کې د انرژي سیستم ډیر زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرون یک شنبه د زلنسکی په حواله ویلي چې روسیې تیره یوه اونۍ کې پر اوکراین نږدې 1100 ډرون وسلې، 890 هدایت شوي بمونه او څه باندې 500 بېلابېل توغندي ویشتلي دي. که څه هم زلنسکی د ژغورونکو او مرسته رسوونکو ټیمونو کارونه ستایلی دي، خو زیاته کړې ده چې په ډیرو سیمو کې د روسیې له بریدونو وروسته وضعیت ستونزمن دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د روسیې د بلګرود والي وویل چې د اوکراین د توغندیو له برید وروسته په دغه سیمه کې د 6000 کسانو برېښنا قطع شوې چې نه مرکز ګرمي لري او نه هم اوبه. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په یو دوستانه او تمریني لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړه. استرالیایي لوبغاړو په نامیبیا کې پرونی لوبه کې افغان لوبډلې ته 168 منډې هدف ورکړ، خو افغان ځوانانو لوبه په 6 ویکټو او 4 بالونو وګټله. دا تمرینی لوبې د 19 کلنو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي. تر دغه جام مخکې به افغان لوبډله بله تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ له سریلانکا سره وکړي. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره کیږي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي افغانستان ته له ایران او پاکستان نه راستنې شوي کډوال له جدي ستونزو سره مخ دي.
کور سره بکره نه بده کیږي، نظر افغانی باندې یو کوټه قدر کې ځای بکره ده چې هغه به بده تبه جلا اخی بجلی ده بجلا ورکه او بجلا.
هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې دي خپل عزیزانو ته اندېښمن دي.
چند روز به ایسو بخاطر لطیرو تورزی رحیس میل خور سر رحیس دولاری که نلرم تک انترنت قطع دی او دا وضعیت مگل پردیر اندیت منون دیده.
د خبریال ناظره رشیدی کورنی وایی هغه په محبس که لسخت و زورون و سرمخ ده.
خبر ازش نبود
پړی کوم خبر نه و مور می داغی د پیدا کیدو لپاره لکوره وتلی و بل اخره پیدا کړ طالبانو له هغه ګوته لګولې او نوم یې پړی
نو ریپورتونه او مطالب هم لرو را سره پات شي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وی له ایران او پاکستان افغانستان ته راستانه شوي څه باندې 2 میلیونه کډوال د ژوند له جدي ستونزو د سرپناه نشتوالي اساسي روغتیایي خدماتو ته محدود لاسرسي او پراخې بیکاری سره مخ دي. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چې پرون یکشنبه خپور کړی د 2015 کال د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې د دغو راستنو شویو د ژوند شرایط ارزولی دي. له ایران او پاکستان څخه راستنیدونکو آزادي راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې له جدي ستونزو سره مخ دي او لا تر اوسه په هیواد کې عادي ژوند ته نه دي چمتو شوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې
د خوجوند به خطرخ پر سر ته لري علا ډیر له خراب ته پر باندې ولا
دا کډوال چې تازه له پاکستان راستون شوی د ژوند لستړو سر ټکوي. هغه چې نه غوښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې له پاکستان له راوتلو وروسته کندوز ته تللی او هم غلطې اړولې
دلته یو بل چا په کور کې مخشنیان له غورځولې د سامان مباران جمع الو او ته پراته دي چې ولته غلې او ما طالبان ته ورلم ما څه کومه کر سره وکړي خیمه ته مو مبو یو شی ولای بل ته خالي لاس راړم کور سره بکره نه پیدا کیږي د زر غوانی باندې یو کوټه کډر کې ځای بکره دی چې هغه بده ته بجلا اخی بجلی د بجلا ورکه او بجلا ای
له پاکستان کندهار ته یو ستون شوی افغان کډوال هم ورته شکایت لري
دلته خو موږ چې لرو درې اولادونه لرم په دې خوایې اسار کیږي یخ کیږي د مغل پر خو نشي کولای بس دا یو تر پاله نه یو تر پاله نه ویږي کیږي کرای کو پیدا کیږي نه او بایدا سی هم ډیر ګران ډیر قیمته کوم سره ملسته ونشي موږ به ختم شو
پر پاکستان سربیره له ایران ستانه شوی کشمیر خان هم ازادي رادیو ته ویل چې د څوارلس کسیز کورنۍ مشر او کابل کې د محل د بي وسې شپې ورځ تیروي له ایران او پاکستان څخه راستانه شوی افغان کډوال داسې محل دغه شکایتونه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې څه باندې 2 میلیونه کډوال چې تیرو 2 کلونو کې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوی د ژوند له جدي ستونزو د سرپناه نشتوالي اساسي روغتیايي خدماتو ته محدود لاسرسي او پراخه بیکاری له ستونزو سره مخامخ دي. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ د جنوري په 11مه پر خپل ایکس پانه خبره کړي راپور کې ویلي افغانستان ته له هرو څلور ستنو شو کډوالو څخه یو یې مناسبه او مطلوبه سرپناه نه لري. د سازمان په وینا یوازې 11 سلنه راستانه شوي کډوال دندې لري او پاتنور بیکاره دي. سازمان په خپل راپور کې د 2015 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د راستانه شوو کډوالو د ژوند شرایط څیړلې. دوی د غراز مندل چلنې مایي ډیر راستانه شوی کډوال د هویت او نور اړین اسناد هم نه لري چې د چارې له حکومتي بانکي روغتیايي او تعلیمي خدماتو به برخې کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د 2015 کال د اکتوبر تر میاشتې پورې د راستنیدونکو شمیر 2.4 میلیونه ښودلی وو، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری په زور ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د شمیرې تایید کړي او له کوربه هیوادونو یې غوښتي چې د افغان کډوالو د بایزات راستنېدو اسانتیاوې برابرې کړي. نړیوالو سازمانونو ویلي چې افغان کډوال هغه هیواد ته ستنول کیږي چې وار له مخه له بې وزلۍ، محدودو خدماتو او د اقلیم د بدلون له ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ریپورټونه وايي د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې غور کوي چې په ایران کې د حکومتي ځواکونو لخوا د معترضینو د ځپلو د مخنیوي لپاره لکومو لارو کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پرون یکشنبه د 15مې پرله پسې ورځې لپاره دوام وکړ. نیویارک ټایمز او اکسیوس رسنیو د چارواکو له قوله چې نوم یې نه دی ذکر شوی ریپورت ورکړ چې د امریکا ولسمشر چې 13 اونۍ په تهران کې توندلارو مشرانو باندې خپل فشار زیات کړ اوس په دې غور کوي چې له کومو لارو د مظاهرچیانو ملاتړ وشي. په داسې حال کې چې ریپورټونه وایي ترامپ به د خپل هر اقدام د کچې او څرنګوالي په هکله تصمیم ونیسي، وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ریپورټ ورکړی دی چې د سشنبې په ورځ به ولسمشر ته مشخص انتخابونه وړاندې شي. ورځپاڼې په خپل ریپورټ کې وویل چې په راتلونکو احتمالي ګامونو کې پوځي بریدونه، د ایراني پوځ پر وړاندې د پټو سایبري وسلو ځای پر ځای کول او د ایران پر حکومت نور بندیزونه لګول شامل دي. بلخوا د بشري حقوقو سازمانونو او د ایران دولتي رسنیو پرون یک شنبه د ایران په لسګونو ښارونو کې د لاریونونو، د مظاهره چیانو، د نیول کېدو او د زور زیاتي د پیښو ریپورټونه خپاره کړل. د نښتو او زور زیاتي احتمال وروسته له دې زیات شو چې حکومت هم په خپلو پلویانو غږ وکړ چې نن دوشنبه په ټول هیواد کې سړکونو ته راووځي او هغه څه چې د امریکا او اسرائیلو تروریستي اعمال بولي وغندي. بلورته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ په خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې ایران ښایي تر هر بل وخت ازادي ته نږدې شوی وي او متحد ایالات د مرستې لپاره چمتو دي. ولسمشر ترامپ تیره اونۍ ایرانی چارواکو ته خبرداری ورکړ چې متحد ایالات وضعیت په دقت څاري او ټینګار کوي چې چارواکي د لاریون کوونکو له وژلو ډډه وکړي. ترامپ د جنوري په 9مه د سپینې ماڼۍ یوې غونډې ته وویل ایران په لویا ستونزه کې دی، داسې ښکاري چې خلکو د ځینې ښارونو نیولو ته مخه کړې، څو اونۍ مخکې هیچا فکر نه کاوه چې داسې څه به وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
بیا هم د ایران په اوزه تم کیګو، یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میش دي په هغه هیواد کې وروستي وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي ایران کې د انټرنیټ خدمتونو بشپړ قطع کېدو د دوی اړیکې د خپل کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوسمهال له هغوی سره هیڅ ارتباط نه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لاریونونه لا هم روان دي، یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشتې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هیواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د ښځو د حقونو یو افغان فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده وایي یوه خوري چې نږدې شپږ میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې، له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره هیڅ ډول اړیکه نه کیږي چې له امله یې دوی ډیر اندېښمن دي.
چند روز به ایسو بخاطر لطیرو تورزی رحیس میل خور سر هیچ دولاری که نلرم زکه انترنت قطع دی او دا وضعیت مگل پر دیر اندیخ منون که دی. هیچ دول دو خورد مرگ و جوان پر دا هیچ معلومات نلرو
و سلامت از اونا ما نداریم.
د زاهد الله په نوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسېږي وایي وروري ایران ته د خوارې مزدوري لپاره تللی خو له تېرو څو ورځو راهیسې درک نشته.
زما یو ورور تېرې شپږ میاشتې راهیسې په ایران کې کار کوي، اوس یاته وضعیت شېبه په شېبه خرابېدو په حالت کې دی. انټرنیټونه په بشپړ ډول قطع شوي دي. خپل ورور ته ډېر اندېښمن یو ځکه چې هېڅ اړیکه ورته نه نیول کېږي. مور مې ډېر اندېښمنه دی، هره شېبه ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ورسره ونیسي خو اړیکه نه نیول کېږي.
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې لوړان دي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي، په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي. لډلی یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
همیشه طبقات متضرر
دي، وایي په دغه ډول وضعیت کې ځانګړي کسان لا ډیر ځان ګوري. همیشه ځانګړي ډول په ایران کې چې لوړان دي موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي، نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجي اوسي او هیڅ داسې کوم کار ونه کړی چې هغه ته پلمه پلاس ورکړي. پلارینونو کې په هیڅ ډول باید برخوان کړي او د غراز په ټولنیزو رسنیو کې په دیاړه لیکلو ډډه وکړي. ان هغه کسان چې د ایران بیرون هم دي باید حال ته د میشتو افغانانو لپاره خپل لیکلو سره احتیاط وکړي،
متوجي گفتار خود باشن حتی بیرون از ایران.
په ایران کې د پلشوي لارینونو لامل د جنوري لاتمی را ورسته انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پری او د ایران حکومت د جنوري په لاسه رسمن منلي چې انټرنیټ دوی قطع کړي. د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري 15 ورځ د لوړ انفلاسیون په خبرګون کې پیل شوی چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوی. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې میشته د جمعې په ورځ د اعتراضونو پر مهال د لږګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. که څه هم په ایران کې د میشته افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د تیر قوس میاشتې په 25مه د ایران د کورنۍ او چارو وزارت د بهرانه او ادباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی شمیر شاوخه 15 میلیونه کسان یاد کړو. داسې مهال چې دغه هیواد د روان مریض کال له پیل راهیسې د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه او ایستلې پیل کړي چې لا هم دا بهیر روان دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای جوګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د افغان خبريال ناظره رشیدی کورنۍ ادعا کوي چې هغه د طالبانو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده. د نوموړي خور ازادی رادیو ته وویل چې هغه د تیرې سه‌شنبه په ورځ په قندوز کې د طالبانو سیمه ییز ادارې نیولې، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او نه یې ویاند. د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمیر سازمانونو د ناظره رشیدی نیول غندلی او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
افغان خبریالی ناظره رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خپاره شوې، کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له هغې سره د یوې مجرمې په څیر چلند کیږي. د ناظره رشیدی خور حجری یک شنبه د جنوري 11 ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوي او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې له سختو زورونو سره مخ ده.
خبرې ازش نه بود،
پړې کوم خبر نه و. مور مې د هغې د پیدا کېدو لپاره له کوره وتلې وه. بل اخره یې پیدا کړه. طالبانو له هغې ګوتې لګولې وې او نوم یې ترې اخیستی و، او یوازې د یوې دقیقې لپاره یې زما خور ورته ښودلې وه. په ډېر بد وضعیت کې هغه یې زنځیر بنده کړې وه. مور مې چې هغه حال کتلی اوس یې وضعیت ډېر خراب دی.
نوموړي وویل چې ناظره رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې او په کندوز کې د یو شمیر سیمه ییزو رسنیو سره همکار و چې د جنوري په 16مه د یوې ټلیفوني اړیکې نه وروسته له کوره ووته، وروسته د طالبانو د حکومت له لوري ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمیر سازمانونو د ناظره رشیدی نیول غندلی او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. یک شنبه د جنوري 11مه د رسنیو ملاتړ ادارې نه په جلاوطنۍ کې په یو اعلامیه کې د نیول شوي خبریالې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو ناظره رشیدی خوشي کړي. په اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو سره شریکه شوی، ویل شوی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان امسو شنبه د جنوري 11مه په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه لقید او شرط پرته د ناظره رشیدی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول، ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه ده او باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا توقیف شوی، وایي چې د توقیف او شکنجې له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. له ډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کیږي، سخته شکنجه ورکول کیږي. ان کله چې له زندانه ووزي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې له ذهنه نه ووزي. اوس نشم کولای چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم میروه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا به داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 30 خبریالانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوي چې 15 خبریالان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت لدی وړاندې د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او د خبريالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو لوري د بیان لازادې نه د سرغړونو په تور تورن شوی. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي او د خبريالانو حقوقو تجمن دي، خو د دوی د غیدا خبريالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د غره خاتونکو ملي لوبډلې یو شپیر غړي وای د نړۍ د غرونو لوړو څوک ته د خطلو هلي لري، خو ملاتړ او امکاناتو ته اړ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل کڅ هم لتیرو دوه کلونو راهیسې د غره خاتونکو ملي لوبډله فعال شوه، خو په خبره یې د بیلابلو اسانتیاو او کافی ملاتړ نه لرلو له امله د دې ورزش په بیلابلو برخو کې له جدي ننګونو سره مخ دي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د غره خاتونکو د ملي لوبډلې یو شمیر غړي وایي د نړۍ د لوړو غرونو څوکو ته د ختلو هیله لري، خو په خپل غرني هیواد کې د تمرین لپاره کافي امکانات او تجهیزات نه لري. دوی وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په ډېر زیار او سختیو د غره خاتونکو ملي لوبډله جوړه کړې او فعال ساتلې، خو د بیلابیلو اسانتیاو او کافي ملاتړ نه لرلو له امله د دې ورزش په بیلابیلو برخو کې له ننګونو سره مخ دي. د دې لوبډلې یو غړي 25 کلن قدرت الله یوسفی ازادي رادیو ته وویل تمرینونو غرونو ته ختلو لپاره ټول ورزشي وسایل په خپل شخصي لګښت اخلي.
شامل کرده بود تیم ملی شدیم. یک روز شاید انشاءالله با که هدف ما است که بریم قله های جهان هم مثلا فرسی نارم مثلا فات کنیم به یک روز پرشه را افغانستان دو سفا برسنیم.
زما هدف داو چه لارشم او لور غرون فات حکلم که ده ملی لو بلی غلی توب می هم تر لاسه کرد. زمو هیلا هم دا چه یه ورز ده نره تر طول و لور غرط ده افغانستان بیره ورسو. خب فعلا موگ هر دول وسایل خپل په شخصی لګښت اخلو. د ژمی یا بل هر فصل بوت او د دې ورزش جامع هر څه خپل اخلو. افغانستان کې که هم تجهیزات او وسایل شته، خو د نورو هیوادونو د غرختونکو په شان تجهیزاتو ته لاسرسی نشته. دولت باید هر ډول شرایطو کې د خپل ورزشکارانو ملاتړ وکړي، خو فعلا افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ ملاتړ نشته.
د دې لوبډلې یو بل غړي شپږویس کلن مرتضی نجفي کڅه هم وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په هیواد کې دننه د غرختنې بیلابیل تمرینونه کړي او د بدخشان ولایت نوشاخر او د بامیانو شاهي فولادي غر لوړو څوکو ته ختلي، خو زیاتوي هیله مند دی چې راتلونکي کې د امکاناتو په برابرېدو دوی وکړای سي د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي او د افغانستان لپاره ویاړونه وګټي.
اگر بخوایم سرش کار کنیم سر پای میشه.
که چون افغانستان د غرختنې ورزش لوبډله تازه ده، خو که پرې کار وشي وده به وکړي. تیر کال لومړنۍ سیالۍ ترسره شوې چې هیڅ کومه بودیجه نه وه. موږ ته یوازې هغه د سفر لګښت راکړ، نور موږ هیڅ بل ملاتړ نه لرو. یوازې کال کې تر 14,000 او 200 افغانۍ اسریه لرو چې میاشت کې شاوخوا 1,000 افغانۍ کیږي.
دوی وایي د غرختونکو ملي لوبډله دوه کال وړاندې د افغانستان له ولایتونو څخه د څلور درس لوبغاړو په غره کې دوه سره جوړه او تر اوسه له افغانستان پرته د ایران د یو شمېر غرونو لوړو څوکو ته ختلي دي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس احمد الله وسیق شنبه د جنوري 10 ازادي رادیو ته وویل دوی خپلو امکاناتو ته په کتو د غره ختنې فدراسیون ملاتړ کړی او په راتلونکي کې به هم د دوی ملاتړ وکړي. نوموړي وړاندې ازادي رادیو ته په یو لیکلي بیان کې ویلي وو چې د غره ختنې ملي فدراسیون فارسیون اوس مهال په افغانستان کې په منظم ډول فعالیت کوي. په 12 ولایتونو کې فعال استازولۍ لري چې په عادي ډول په خپل ولایتونو کې تمرینات ترسره کوي او ورزشي پروګرامونه لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال یاد فدراسیون له ایران سره هم ځانګړې هوکړه لاسلیک کړې چې پر بنسټ یې ښوونیزه برخه کې همکارۍ ته لار پرانیستل شوې او دا مهال تر شپېتو پورې ورزشکاران په آنلاین ډول په ښوونیز کورس کې ګډون لري او نوې تجربې ترلاسه کوي. که څه هم د افغانستان د غره ختنې فدراسیون د 2024 کال راهیسې په رسمي ډول جوړ شوی، خو ملي لوبډله یې دوه کاله مخکې جوړه شوې ده. د لوبغاړو په خبره له ملي لوبډلې بهر د زنونو په کچه هم لسګونه ځوانان په دې ورزش بوخت او هیله مند دي چې د خپل هیواد د لوړو غرونو سربیره د نړۍ د تر ټولو لوړو غرونو څوکې هم وګوري. مخکې تر دې هم په افغانستان کې د مختلفو ورزشونو بیلابیلې ملي او محلي لوبډلو د کافي ملاتړ او امکاناتو د نشتون له امله شکایتونه کړي وو. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په بیلابیلو برخو کې پانګونې او بهرنۍ مرستې ودرول شوې چې له امله یې ځینې لوبغاړي آن خپل د خوښې ورزش له دوامه هم پاتې شوي دي. د راپورونو له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 800 غره ختونکي ورزشکاران په رسمي ډول له ورزشي ادارو سره ثبت دي چې د تمرین لسکونه دولتي او خصوصي کلبونه لري.
له خبرونو ورآخوا
په افغانستان کې د نن یو شمیر مېرمنې وایي د خزینه حمامونو تړل کېدو یې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل د ځان مینځلو د اسانتیاو نشټوالی او ګرم اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوی چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپل ماشومانو مینځل په ورځو ورځو وځنډوي. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ننه یو شمیر مېرمنې وایي له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه رئیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، له جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ له امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړې دې ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکې او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړې دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخاری نسته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلې لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتي طفلم حمام میدادي خدای ته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکې صفیه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زد ازم که تر که به یو دیر سور کور که ازمان کوام. تشنابی لوی خودی ریخ دهی. زمون رو ماشمان لور ده هم ده امال به زمین که زمینزل هیز نخواهی گی. کلا چه خزینه همامون او ده خلکو لپاره دیر آسان دیاوا. طالبانو ده همامون او به ترول مک لری رستونز سرمخ کری او. نپوهی کو چه خپل شکایت چه تاو چیر تیوسو. چه ولی همامون ترول سوی دیم.
حمام رو چرا اینا بسته میکنه؟
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. لدې ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او د ایمان بر خبر لري دا د همامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سره هوا کې د خصو لپاره یو جدي ستونزه ده. که همامونه پرانیستي وي ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښه والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا یې لا ډېره کړې ده.